سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ کېسمه کتر دي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د طالبانو ټولګټو وزارت خبرداري ورکړی چې د سالنګونو لوی لري د پاکولو چارې بشپړې شوي او نن سهار 2 بجې دا ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانیستل شوی ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوی وه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 2 بجې د لوی او کوچني مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوی ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شوګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه افغان خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کیږي، ځورول کیږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړول تړ کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبریالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبریالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیې مختبیي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې بین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 4 غړي مړ شوي وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلي او پوجمی کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځین وخت د ډبې منفجر کیږي او یا هم د غاز نیولو پر اتجه کې خلک مړ کیږي. د افغان سړي مشر ټولنې وایي د زړه په سوري اخته 13 ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې 4 روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیداري پرون یک چمبه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دغه ماشومان د درملنې لګښت افغاني سړي مشر ټولنې له خوا ورکول کیږي. د غیر ټولنې مخ کې هم د زړه په سوري ځینی اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندل وو. د زړه په سوري د اخته ماشومان ترڅنګ لزګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیږدل کیږي چې حالته د سولی کلی بنسټ درملنه کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د سوریې د حکومت د جدري جګپوړي چارواکي نن دوشنبه په رسمي سفر متحده عرب امارات ته ورسېدل. د سوریې خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیباني، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخبارات مشر انس خطاب به د خلیج له دغه هیواد سره د همکارۍ او همغږۍ پر امکاناتو خبرې وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ
دموکه هوټل کابل رستورانت سي دوه کسان یو
اطلاعاتو ته د نه لاسرسي خبریالانو څومره له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه
عدلانه او د خوځو له لوري پر خوځو توتیر خواله
تا کاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
خبرونه کړه نو راپور نه حمله ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مش افغان کډوال وایي چې د دغه واده امنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیولو او جبري استولو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مش افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران څخه توګه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سره هم دا چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی توګه کسان ویوړل. اوس برکاو کې هم داسې کوڅه ده کوڅه کور په کور ګرځي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نه وایي چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي. اوس هم دا موږ په روډ باندې دلته ولاړ یو هوټل ته نه شي تلای چې بیرته بیا بیا رانه شي. اوس پنځه شپږ کسان دلته روډ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چې د پولیسو له لوري نیول خپل اوج تر رسیدلی آن له کورونو او کارځایونو څخه نیسی چې هر ځای وګوري افغانی رستورانت یا هغه نن ویانې چې پرې لیکل سوي وي افغانی یا افغانی برګر یا د خوړو دکان وي پولیس ورغلی او افغانانی نیولې دي. هغه کسان یې هم بیولې چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکه کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دي.
میبرم د جای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یوه هفته کېږي بالا نوي کال نه چې افغانان ډېر نیول کېږي او دغه دوه ورځې کېږي چې اتا زنانه هم نیول کېږي د زموږ خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دوه ورځونه افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې یې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی عزی راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللی دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 12 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ درس فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو بندونو لامل تړل سوي او 50 نوې رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبرې اعلان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پرېښودو ته اړ سوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبر اعلانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنیو بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري، هغوی فلټر کړي. اذن وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په زنانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بېلابېل راپورونه او اندېښنې خبرې کړې دي.
پر همدې موضوع مې له خبریالې مزلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې چې افغان خبریالان څومره له ستونزو سره مخامخ دي.
فانا وایما په افغانستان کې د رسنۍ لپاره یو روښانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي بختوزه سوي د ښځینه خبریالانو لپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونه همدارنګ د معلوماتو نشتونه او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده سوي ده، د دې د ازادي سانسور سوي ده. خبريالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو بایس کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي. چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبریالانو سره مواجه شول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه مخ په ډیرې دوه دي. بخصوص کچیر راسم د شب سینه خبري اعلانو بندیزونه دي شزینه خبري اعلان شدي هم یو د دې خواته مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس شدي په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې د شز خبري اعلانو اواز
بل بل وساغلی کاکر کدم دغه خزینه خبري اعلان د وضعیت تړاو چاغي په گاونډي وادونه کې د غوي وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چې غوي الته سمره سن سره مخامخ کېدلی شي هغه تمره ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمیر محدودونه دي چې پر خبري اعلان بدل لګول شو دي لکه اطلاعاتو ته نه رسېږي ته خو موارد به سمره ټول د خبري اعلان جون تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په خصوص په درې مهمو وادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه سمتانات سره نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامنهتی ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي دي ته ګواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه ستونزې دي چې ځنه خبري اعلانې په درې مهمو هیوادونو کې تیروي چې متاسفانه د زغمولو وړ هم نه دي خو حالات ډیر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډیر سي او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد سي دغه محدودیتونه بندیزونه ووسي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې د معلومات خپرولو اجازه ونه لري کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورته خبره یې نه به هم خبريال حق لري
bale manana وروسی کې اخلي کاکړ کراته چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه دوی برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لور ته نه بلکې لا هم منفي لور ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد د نن باندې خبريالي یا هم خبر یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حال مې زتللې ده
خبر له مزلفه کړه چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیله مند چې په غزا کې د اوربن پر موافقه سلا وشي انټونی بلینکن ویلي چې هوا د غوړې په دوه نوې کې چې ورسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمل لري چې په غزه کې د اوربن د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دوري لپایته رسیدو مخکې نهایی شي تاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبی کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو حدس کړي ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ حدس کوي چې په غزې کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان غنی د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د اکشن به پورز ویلی و چې دغه ډله تیار ده چې ل اسرائیل سره د وی احتمالي موافقې په لومړی پړاو کې څلور ډیر يرغمل سیوی کسان خوشی کړي د حماس دغه چارواکي ویلی و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سیوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 واري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل شویو د نومونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي، که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینهو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو موردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنۍ او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کیږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تا کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دلای میاشت کې دې سره مې جان کړای دی. ته د هغه څه دلی چې دی وی بل سره غاګي ګنکې نو نه چای نه ډوډۍ دی بل سخرو.
دا شی زوای په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزې ډیره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند د لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لارې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسېږي او هغوی ته باید منظمه سلا مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کښېنول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل. نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول. ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي یو د بل خبره اوریدل سیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دوی په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنګ کور به شکل خوش او خوشحالي د کوم مشکل منګ نه لرو. انګور به کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده دا معموله دار ده. په دې باندې موږ ګوښ نه راو په دې کې بیا زمام کارې کوم په دې مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس زیاتره حل حق و هم چاره نشه مشر د کور باید سی پوش وکړي جنجا زیات نيسي. زه بالله ته مسئول شم له الله مسئله ډیره سخته ده.
زمان مایشه کله چې زنم ذاتم نو طلبه په دوه فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی. منځ ته شوای کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپله کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه کله چې ومني خپله اشتباه وایي دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکا مثال دا ښه کار نه وه کنه بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وه خو خیر دی تاسو بخښئ زما یو حساب خراب و د هر چا نه کېږي زمانه هم شوي بخښنه یې غوښتي په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ولایته ټول افغان کډوال ستنه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونه سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په وروستیو څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقت داریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نور توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه ګوت څندنه کولې چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډېر ستوند سره لاس او ګریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډېر ناوړه دي. لکه راي ویستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینه تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ازمی شنبه پیش تا دیروز یعنی د هغه هفته دو دفعه
د تیر اونۍ له شنبه ورځ تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځله له کار ځای د پښتون او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته ویل چې د ویزې مدې خلاص شوه لیرانه باید ستونځي. ما ترې پښتنه وکړه چې ولی تمدید کوي نه. وی ویل چې لارسي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
خرغلاست بیا هم د البته زموږ وروستۍ خبرونه تاسو ته هم وړاندې کی خو ترغې د وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټول غټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لویو او کوچنیو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. هغه وړاندې ویلي وو چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شوګو مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبرالانو د مرتړ استازمن په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن پی ویل مې کې ویل چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي بېلابېلو ناقانونه پلمو له مخې نیول کېږي، ځورول کېږي او واندې ویزې د نه لرلو په تور شړلو تاړ کېږي. د افغانستان د خبرالانو د مرتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیونو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ سودین کې دي چې دیو ناروغ ته درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 4 غړي مړ شوې چې درې تنه یې ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمې کې د کوټو د تودو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت ډبې منفجر او هم د غازونو په نتیجه کې خلک مړ کیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
تنن ورځې 25 دقیقې بحث شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقبو په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنجشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو ته رسیږي. د طالبانو ټولګټ وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واوري د اورښت له کبله تړل سوي دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واوري ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټ وزارت خبر ورکړی چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 9 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واوري ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واوري له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغسې مواردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دي یوه دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت سوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه ورځ د چارو کتونکی عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ښاغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بلې خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظه خلق نشی کولی چې د کورن زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50 یا 100 خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډیر نه لري.
وخین افغانستان په تاسف سره چې یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ د دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدي دي او مخنیوي وکړي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې یا تا په دغه شیانو نه متضرر کیدل اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسیږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډی سو یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې چې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دوه علتونه دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دی هغه منطقي د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډیره اندازه باندې ذخیره کې، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیزې لري هغه وړاندې کړي. دوه میلات دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په سیهی وزه بندی دی خلکو پا هر وزه بندی دی عام خلکو تاثیر کهی، او حتی دشه حالت هم راجی چې په بعضی وقتونو که خصوصا په بعضی ولسوالی که خلک ماشومان بیچارگان للاسه ورکی یا سپینگیری سپینسر دی یخ للاسه ورکی، یا حتی یا دی نم موادو دی خوراک دی خوراک دی نش موادو دی نشتون للاسه ورکی، نو پتا واقعا چی عام خلک دی زیاد متضررکی به دسی و حالت که.
بله مننه ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیه مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیه اوس لري؟
دا خو یک چیزی که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و د مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریس یا رابندان است یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک ماه این مشکل حل شود، به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا را ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی را پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مو قسمت آبی که یخچالی که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما، جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی این کلش مشکلات خود داشتن باشه. و در پار همچنان ما این تعداد زیاد جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالایی که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از حساب گفتن صورت نگرفته، چی تا حال حتی در جیان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست. دره ها خودش برفگیر می باشد، اگر بخواهیم نخواهیم یا برفگیر هستند و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و این را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد. اما در اینجا مردم ابتکار را بدست می گیره، وقتی مردم ابتکار را بدست می گیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله ډیر مننه شغل احمد زای. د واورې د ویلي کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کومو لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر دی هغوی یو دی یو هغه په جای باندې فرزندی یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونو او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته خپلو منطقو ته خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی کې ډیر زیات مشکل نه لري، مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرزندی مثال په توګه اوسه که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې دی ویلاري بندښت دی وی ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره وري له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولې دي هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه لې چې سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچي. کني موږ تاسو کافي ډیره مالګه لرو، دوی کولای شي چې دغه لوی خصوصا د لوی لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زری ایلي کې زه حتی سړک یخ نسی. نو پرمختللی نړۍ یا نور نړۍ له دغه وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته موادو دیونه استفاده کوي او خپل لارې بند نه پریږدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده دغه امکان نشته دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي خصوصا هغه منابع ته لاس کیدی یو د ماشین آلاتو خبره ده اوس دی کی تاسو ته تاسو په یادوي تقریبا یو لاس یا دولس کال دی مخه منګو تاسو ډیر زیات کسان په سالنګ کې لاس ورکړل بدبختانه سي د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو میلیون هاو ډالر دی سالنګ دی مراقبت قومندان چې یو زورواکی یو یو چارواکی دی او چار دی نور چارواکو په مرسته باندې بده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه سالنګ مراقبت کوم اما په زما ټکله به زما ایسو ایس مراقبت به نه وسوي او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بل اخره مړ شو خلک به یخ وهله تاسو ډیره لویه فاجعه فکر کوم فکر کوم چې دا 2014 کې او 2018 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله اما هیڅ څوک یو مسؤل راونه نیو چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړل په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډیر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ
چې لازم دی هغه باید وکول سي. بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
دا خو درسته ده مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کېږي د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي چې چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي دا هلته بیخي څوک باید لاړ نه شي حتی ټرینونه بندوي ټرین حتی نه پرېږدي نو په تاسو سره افغانستان کې دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي خلک نشي کولای شي خپل ځوان په مخ باندې بوزي اما په هغه نړۍ کې دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څېړنې کړې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول سي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د پښتایش مکانیسي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبیعي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خو خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي په شارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي او ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی که چیرې حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي خوب به هر حال اگر مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهای که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه چوب زغال سنگ و همه چیز اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم اما قرار که مزایای صاحب گفت پاشیدن نمک است ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعضی گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلاب مکمل میره به دریاها خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه کی از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه البته در میان مدت در دراز مدت و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریا یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد این ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون که حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پالوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگومیر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند، خصوصا از طرفش وقت خواه میکنند باید دبه گاز همه چیز بیرو باشند. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکل مشکلاتش کمتر میباشند، با زغال سنگ که استفاده میکنند خصوصا در صندلی اگر چی باشد این بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببرند. و دیگر بهترین راهش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اون زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذرن و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستند نمیتوندم و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راوندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتوند و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواید که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقبو په اړه خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی له شغلی احمدزی سره مو اړیکه پرې سوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کو بحث ته دوام ورکوو. د شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کیږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کیږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په فارک لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تحصیلات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه کی گی ملوث کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمونگ دا مکم خرابی گی او دا بوتو او زنگلونو چه دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرم مخشی. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و د پولیس د شهرا کې موجوده کې یعنی تعداد زیاد خانواره ها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شود نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي یا خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تور کړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپل د ابتکار په پلاس اخلي و د پولیس اته ما خود ما بعض کتابا رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتونیم برای به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتونن نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دست بگیرن.
دیر مننه. 25 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد ننمو په افغانستان کې د درنی واوري له اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د غرض د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار از د غرض د چارو کتونکي عزیز احمدزی چې د بحث په نیمایي کې مو اړیکه ورسره پریس و خو وروسته یې ټلیفون ځواب نه وایه. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.
دز ما مل ماو کله ته کله قامت دی را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می سترګو ترنا وی کله ل سترګو د دوش کو رنو پاولې په شان ځړن او په بار خو باندې ځلا وی ته خو هر وخت زما شنا وی کل جانوی